د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقونو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بورالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تېره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل، د هیله مندی چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره و پرون د امریکا پر لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستان وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید لپاره نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندریس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2,700,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل روانه اونۍ کې یو میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه مهال ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ وایي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال نسکوره شوه چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي. دا پروګرام په 2 دقیقو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې 2 لاند راپورونه لرو. په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. طالبانو پرون اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانستل شي. خو دا چې نجونې هم ښوونځیو ته نن ولاړې کنه، په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
تکل صاحب، د کابل ځینو ښوونځیو ته سهار 9 بجې نجونې ورغلي دي، خو لا هم معلومه نه ده چې په ښوونځیو کې دغه بخنه غواړم په خوندیو کې درسونه پیل شوی دی او کنه دی پیل شوی، په دې اړه لا تر اوسه معلومات نشته. د کابل زرغونی لیسا، د غشان رابیه بلخی لیسې تنجونی ورغلی دی. په دشتي برچی کې یو شمېر د جنو لیسو ته نجونی ورغلی دي. نن به د طالبانو د معرف وزارت په دې اړه کانفرنس لري، غونډه به لري، او واضح کیږي به چې آیا د نجونو ښوونځي رښتیا هم پرانستل کیږي که نه. ځکه د معرف وزارت له قوله یوه اعلامیه خپره شوې ده سره له دې تر دې د معرف وزارت رسمي ډول باندې نه ده تایید کړي، خو په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د نجونو ښوونځي به تر دویم امره پورې معطل وي، دا به نه خلاصیږي. او دلیل په دې اعلامیه کې دا ښودل شوی دی چې تر هغه وخته پورې چې د افغاني کلتور او شریعت له دود سره سم جامع نوي طرحه شوي، د نجونو لپاره تر هغې پورې به د نجونو ښوونځي چې دی دا نه پرانستل کیږي. له بیلابیلو ولایتونو نه بیا په راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو کې ښوونځي پرانستل شوي دي، نجونې تړي دي، په ځینو کې بند دي. له هرات نه راپور وایي چې هلته نجونې سهار ښوونځیو ته تللي. په پنجشیر او کاپیسا کې ویل کیږي چې تمه ده نن پرانستل شي. کونړ کې هم نجونې ښوونځیو ته تللي دي. په نورستان کې به وایي چې سبا ته پرانستل کیږي. په ننګرهار کې هم نجونې ښوونځیو ته تللي دي، خو معلومه نه ده چې درسونه یې پیل شوي او که نه. دغه شان له غزنی نه بیا راپور وایي چې په غزنی کې د ښوونځیو د پرانستو په ویاړ باندې غونډه روانه ده، خو دا لا معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځیو ته به د پرانستل کېدو اجازه ورکول کیږي که نه. نو نن معرف وزارت په دې اړه کنفرانس لري، په څو شیبو کې به پیل کیږي. بشپړ معلومات به هلته کیږي چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکول کیږي که څنګه.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. له کابله په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا چې د نجونو درسونه عملا شروع شوي دي که نه تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. که څه هم په ځینو سیمو کې د کابل په ګډون لیسو ته نجونې تللې دي، خو نن به د پوهنې وزارت دقیق معلومات ورکړي چې د نجونو ښوونځي پیل شوي او که یو ځل بیا د لیسو د نجونو د زده کوونکو د تعلیم پر وړاندې خنډ رامنځته شوی دی. د نجونو تعلیم یوه هغه مهمه مسله ده چې نړیوالو، البته ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې طالبانو ته په ډاګه ویلي دي چې تر هغو پورې چې دې چارې ته اجازه ورنکړي حکومت به یې په رسمیت ونه پیژندل شي. ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به په تفصیل سره درته ووایو چې مسله څه ده او آیا نجونې نن له نږدې اته میاشتنی انتظار وروسته بالاخره ښوونځیو ته ولاړې که نه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قمندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حملې پیل کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې طالبان باید غچ وانخلي، بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤولې پتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو ګاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د ګرشک ولسوالۍ د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشۍ زیات شوي دي او طالبانو هم خبرداری ورکړی و که چېرته پر دوی بریدونه ډېر شي نیونې به زیاتې شي. یو شمېر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپلو نومونو له یادولو ډډه کوي د بشري حقونو د څار ډلې ته ویلي دي چې طالبان په هغو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډېر ګرځي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبانو یو قمندان تری تم شو او درې ورځې وروسته د دې قمندان د کور شاته یو لیک پروت و چې پکې راغلي و امان الله د ډېرو بېګناه خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤول و ځکه ووژل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوو قمندانانو مړي د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوي وې او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت له چارواکو انتقام اخیست چې له امله یې یو شمېر پخواني پوځي افسران تری تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویلي دي چې دوی عمومي عفه اعلان کړې ده او پخوانیو ملکي او نظامي چارواکو ته څه نه وایي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د یوې څېړونکې څرګندونې مو اورېدې چې وایي په هلمند ولایت کې طالبان انتقامی حمله کوي او د طالبانو له حکومت نه یې غوښتي دي چې د دې وژنو انتقامی حملو مخنیوای وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په تورخم ښارګوټي کې له ډیورن کرښې هاخوا درې تنه افغان ماشومان یو بروړونکي ټریلر لاندې کړي چې له کبله یې دوه مړه شوي او یو ټپي دی. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي نصیب جان شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدورۍ لپاره تللي وو چې تر موټر لاندې شول.
حضرت دا شهید شوی دی د مومندرۍ ولسوالۍ اړوند د شینوارو د ډکي اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي، د مومندرۍ ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دی، دا هم شهید شوی دی. او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی، دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو ګنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوښتونکي ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالول چې دا پیښه وشوه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي دي، تورخم ښارګوټي ته د خوړۍ او مزدورۍ لپاره ځي چې ډیری په درنو کارونو بوخت دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رایه ورکړي او پر کرملن به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشری بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه دې ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد مخکې رایه ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیز متحدان غواړي دا اسامبله د مارچ د دوهمې نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پرېکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د ایټالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانیو کیسې وکړې. هغه ویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي او هغه ارزښتونه چې اروپا ته اهمیت لري له منځه یوسي.
د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي د اوکراین ولسمشر وایي د میریپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودیمیر زلنسکي په ورته وخت کې پر ماسکو ژغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لږ تر لږه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووځي. په میریپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د واخلاصه شوې برېښنا بنده ده او د څښاک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د میریپول تر څنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونو نیولی دی، درې لکه کسان خوړو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایټالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د میریپول وضعیت تشریح کړ او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختی نیوکې وکړې. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لورې له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډېر پیسې د تیلو او ګاسو له درکه ترلاسه کړې او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډېر اغېز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي او ډیموکراسي، بشري حقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو دا له منځه یوسي. روسیه وایي چې دوی د اوکراین په جګړه کې ملکیان نه په نقشه کوي او د میریپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانیستې ده، خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبې تر سهاره په میریپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې تسلیم شي او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 3.5 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو، خو دا چې نجونې ښوونځیو ته تللې دي کنه او آیا د طالبانو حکومت به پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې مخکې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره کړې وه د چې د نجونو ښوونځیو ته به اجازه ورکوي، په دې به عمل وکړي کنه دا تر اوسه پورې نه ده معلومه. نن د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په دې اړه یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي او په دې اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه کړي. که څه هم پرون دوی ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به نن پرانیستل کیږي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې لږ تر لږه په کندهار ولایت کې او یا شاید هم په ځینو نورو سیمو کې یو لړ ستونزې رامنځته شوې دي. له ازادۍ راډیو سره اوسئ. نن به د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته په دې اړه جزئیات درکړو. اوس وخت د سهار 10:15 دي. د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه چې شمشاد زدران چمتو کړی دی پیلېږي.
د ازادۍ راډیو د موسیقي خپرونه Thank you.
بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ملنگ یو تسنیم پسو خن فهمو پسیم ځوان فکر لا ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ ل 2 بجو تر 3 بجو پورې فشوندې بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
خوجه شوندې د شکرې ندی صدی خوجه شوندې د شکرې ندی صدی ټول غاش دی ملغلری ندی صدی ټول غاش دی ملغلری ندی صدی خوجه شوندې د شکرې ندی صدی خوجه شوندې د شکرې ندی صدی ټول غاش دی
تاندی تانگی دا ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
د ګل خسته ځوان جانا تا چې ترسي گل خیستا زوانی جانانا تا تچے ترسی برلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی
انتظار دی دیوی جون یا وسلگی پات دا
کھڑی رہم مرا کاغی سا سبا تچیر ترسی
کھڑی رہم مرا کاغی سا سبا تچیر ترسی سپلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی
آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې تر شنه آسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
Thank you.
ازادي راډیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دل خبر کری جی زندگی دا خار کے روانا چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانا دل خبر کری جی زندگی دا خار کے روانا زمادا جی سر سریدا خار کے روانا قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روانا
یو فات جنگ دے بم د ٹوپک دے بم د ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے اوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر دے جی زندگی دا خار کے روان پجڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
مشتا د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایا د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 شمیره بیا وایم 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
فکر اندیخنی کوی دانا سر خبری
د مخرنا کوي د زړه درزا سر خبرې چشمون د اباده کوي سهارا سر خبرې مجنون هم د سهارا کوي لیلا سر خبرې زاهد کوي په کنج کې د مولا سر خبرې کوي هم لیونی خپل سودا سر خبرې لګیا دی دنیا دار کوي دنیا سر خبرې دیندار کوي حورانو د ماوا سر خبرې نو کوي ټوله دنیا ټولی دنیا سر خبرې انصاف نو شیروان سر وکڑے قبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
आशीष सफ़ हसीरन पाई माला क्रम